دې توجه کړې د دې سات لاندو خبرونو ته. طالب چارواکي وايي پرون شنبه د تورخمه او سپین بولدک لاري له پاکستانه سلګونه کورنۍ افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل اکسپانه کې لیکلي پاکستان د تورخم لاري 3101 شپته کسان چې 1500 اویا کورنۍ کیږي په جبري ډول استلی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د شزو څنګه د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیوال ورځ په مناسبت ویلي دوی به د افغان شزو ژغونه او استقامت نورو ته منعکس کړي. ادارې پرون د شزو په وړاندې د زور زیاتی د پایته رسیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د شپاړه سورزنی کمپاین په تړاو په خپل اکسپانه کې خپلو ټولنو ته د خدمت لپاره د افغان شزو مبارزې ستایلې دي. د قطر چارواکي وايي حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون ناوخته ډیر لس اسرایلی یرغمل او څلور تایلندیان د سره سلیم نړیوالې کمیټې ته وسپارل. په اتریش کې پولیس وايي د دغه هیواد په لویدیځ کې د یوې الوتکې د لویدو په ساحه کې څلور واړه سپرلۍ مړه شوې ده. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې چارواکو ویلي چې دغه الوتکه پرون ماسپښین په اوبر اوستغش ولایت کې نسکوره شوې ده او ځینې روسي چارواکي وایي چې اوکراین په لږ تر لږه 60 بی پیلوټ الوتکو مسکو او د روسیې ځینې نور شارونه په نخه کړی دي. د چارواکو په وینا د دغو الوتکو اکثره په هوایی مدافع سیستم وشتل شوی دي.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه چنواره مو په یو بل او مورس کې د ونی ل سیاسي ټولنیزو او جالبو تودو موضوعات سره هر کله کوم. دا ونی را سره ګوري چې د چمن د پرلت یو میاشت ووخته. پاکستاني شرکت افغان ډاکټرانو ته روزنه ورکي او کابل کې طالبان لوي بهرنی خزي خرچه غواړي. هلمندو جاني خيلو کې بیا خلک د طالب وسلوالو له تشدد شکایت لري او په دې هم خبرېږي چې کابل کې د خزو تر ټولو ستر نندارتون په پرده کې تیر شو. خو تر دې هر څه وړاندې د ونی د مهمو پیښو سرټکی. مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډه. مسکو چې په خوای جمهوریت ته طالبان راټولول دا ځلی طالبانو ته د دوی مخالفان راټول کړي.
افغانستان امروزی بنابر تسلط طالبان قانون اساسی ندارد، مشروعیت ندارد، پرچم ملی ندارد، نیم نفوذ زیر عنوان دین و برداشت غلط از شریعت و دین به زندگی شبیه برده ها سوق داده شده.
در دا مسکو در شرویان و یو منافقت او شیطانت تی چی در افغانستان در ولسونو در افغانستان در کومونو پا میانسکی یو منافقت او شیطانت تی
نو رغمو دادی پر طولو بانی چه طول قومونا طول ملتونا باید سر یوسی یو قوی اجماع را منست سی.
در تلویزیونونو سوڑا و در یوتیوبرانو گرم بازار. دو کالو کې اته اتیا ټلویزیونونه سقوط شوي خو د طالبانو له ګڼو چارواکو سره ډلې ډلې یوټیوبران ګرځي.
نن سبا په افغانستان کې د یوټیوبرانو بازار ښه تود دی او حتی ځینو واکمنو پکې د ځان لپاره یوټیوبران استخدام کړي دي د خپلو نمایش کړنو لپاره او د خپل مارکیټینګ لپاره.
اصول کاپټن په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خبرونه چمتو کیږي او خبريږي.
بګرام نظامی اډې ته د ټرمپ د بیا راستنېدو اراده وایي د چین د څار لپاره هلته زمو طالبانو سره معامله کوو. طالبان وایي ټرمپ کوم مسؤل جهت نه دی.
زه فکر کوم چې دا ټولې کمپاینی خبرې دي، دروغجنې خبرې دي. خپل ټرمپ د طالبانو سره خبرې شروع کړلې او ټرمپ غوښتل چې له افغانستان څخه پخوا او ډېر وخت لا راووځي.
او په وطن کې د ځوانانو د اختراعاتو نندارتونونه د طالبان لخوا جوړ نندارتون کې زیات نوې وسلې وي خو د یو خصوصي پونتون نندارتون کې روباټونه او طرحې.
اینا فعلا یک مدلش هسته که ما قبلا هم ساخته بودیم، پرواز هم میکنم. انشالله داینده ما میتونیم واقعی از ایره همچنان بسازیم.
بیا هم خرغلاست. مسکو چې تر دې وړاندې د جمهوریت پر ضد طالبانو ته غونډه جوړولې دا ځلې په عین حال او عین ځای کې د طالبانو مخالف سیاسي جهتونو ته غونډه نیولې ده. د مسکو په کانفرنس کې زیاته ونده د مقاومت جبهې غړو ته ورکول شوې او د سیمې د هیوادونو استازي هم ورته بلل شوې، خو د طالبانو لمنځ څوک پکې نه دی لیدل شوې. په دې غونډه کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود نیوکه کړي چې طالبان د افغانستان له ټولو ارزښتونو سره نابلده ډله ده، چې د افغانانو استازولي نشي کولای. نوموړي طالبان یو پردې ډله بللي چې په وینا یې د ټوپک په زور پر خلکو ولکه ترلاسه کړي. بلخوا محمد محقق دی غونډې ته په وینا کې نیوکه کړې چې په جمهوریت کې د هزاره قوم ونډه 25% وه، مګر طالبان په خپله کابینه کې 1000 وزیر نه لري او د دغه قوم مذهبي ازادۍ یې سلب کړې دي. د ښځو په استازولې دی غونډې ته ورغلي فوزیه کوفي او شکریه بارکزی بیا نیوکه کړې چې طالبان به ښه جنګي ډله وي، مګر په حکومتولۍ او د افغانستان د قومونو او سنتونو ترمنځ په توازن ساتلو نابلده او د حکومتولۍ وړ ډله نه ده. د ایران استازي بیا په دې غونډه کې د داعش پر ضد د طالبانو مبارزه ستایلې ده.
موږ په ټولو مملکتونو باندې ارزښت کوو، که په افغانستان کې د یووالي لپاره کار کولای شي، په افغانستان کې د راټولېدلو لپاره کار کولای شي، راسي او که نه په افغانستان کې شیطانت او منافقت او بیا د جنگ لپاره بیا ابتدا او د جنگ پیل لپاره تسکار کوي، د افغانستان ټول ولس، د افغانستان ټول قومونه به ستاسو په وړاندې درېږي او دا د دغه منافقتونو شیطانتونو څخه نور ټول امسایه وادونه ټول کوپری او ټول خارجي وادونه د دغه منافقت لاس واخی.
په دې ارتباط باندې باید وایم چې هاول مسکو طالبانو ته دفتر ورکي او سفارت یې ورکي او بیا په دغه کسرو کې د جمهوریت په وخت کې دوی غونډې کولې، نو بنان کداسي یو طرفه قضاوتونه وسی، زه فکر کوم چې افغانستان د مشکل د حل لار ده نه ده.
بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکي خبر ورکړی چې دوی به ډیر ژر د افغانستان په اړه یو کانفرنس راوبولي چې د شلو څخه زیات هیوادونو استازي او افغان شخصیتونه به ورته راټول شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي سکاټ سمیت هم تایید کړی چې دا غونډه به وشي، خو د کانفرنس کې د طالبانو د حضور په رابطه لا کوم خبر نشته. د امریکا مخکنی ولسمشر او د راتلونکو ټاکنو نوماند ډونالد ټرمپ یو انتخاباتي کانفرنس کې ادعا کړې ده چې د بیا ځل ولسمشر کې دوه سره به باګرام هوایي ډګر ته بیا عسكر واستي. نوموړي ویلي پر دغه نظامی اډه بل طالبانو سره معامله وکي، ځکه د جغرافیوي اهمیت لمخې د چین د څارلو لپاره باګرام له دغه یواده د یو ساعت په اندازه لري پروت ده. د ټولنیزو رسنیو فعالانو دا د طالبانو لپاره د خطر زنګ بلل، خو یو شمیر شنونکو ویلي د ترامپ دا څرګندونې کمپاینی خبرې دي.
دا صرف د دې لپاره کوي چې بایدن کمزور معرفي کړي، د بایدن لیدرشپ تر سوال لاندې راولي. او بل ډېر مهم خبره هم دا ده چې ترامپ انتخابات وګټي، زما خپل ګمان دا دی چې پر طالبانو باندې دغه پیسې چې اوس د امریکا د خواص خورځي دا به قطه کړي، دا به بس کې باندې بیکې او پر طالبانو باندې به تعزیرات بندیزونه لا ډیر کې، او زما خپل ګمان دا دی چې حتی د طالبانو مخالفینو سره به کومک هم شروع کې.
بل خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلی د ترامپ دا څرګندونې اوس کوم اهمیت نه لري، ځکه هغه دا محل مسعود الجهت نه ده. او که څه هم د طالبانو ګڼ شمیر وزیران دا محل په نړیواله کچه د سفرونو لبندیز سره مخ دي، خو دا څه ښکاري چې د دې ډلې حکومت اوس د وزیرانو پر ځای ځینو کانفرنسونو ته د منځنۍ کچې طالب چارواکي استي. تیرونه د طالبانو د ځوانانو موینه ورسره اپلاوه روسیې ته د یو کلتوري کانفرنس لپاره تللو. د خیرالله شینواری په نوم یو ډیپلوماټ بیا خپل همکارانو سره د چین په یو کانفرنس کې برخه اخیسته، او د عبدالباری عمر په نوم یو چارواکي اروپا کې د درملو د تنظیم یو نړیوال کانفرنس کې برخه اخیسته و.
دی فورم بلا بل اڑخونه او برخه لرلی مش په هغه فورم کې دوی رسمي ویناوی درلودې. همدا ډول غونډې ته وروسته د روسیې ولسمشر پوتین هم راغلی و، هغه هم وینا وکړل په دې غونډه کې.
خو تر ټولو زیاته جنجالي موضوع یې د عبدالباری عمر د سفر و چې نوموړي په جرمني کې د یو شمیر طالب پلوه کسانو په غونډه کې ګډون وکړ، او د جرمني په شمول د هالند د حکومت اپوزیشن اروپا میشتو افغانانو او اروپایي وګړو غبرګونونه وپارول. عبدالباری عمر کڅه هم د موضوع له جنجال کې دوه ورځې وروسته کابل کې رسنۍ ته راخاره او دا سفر رسمي وباله، خو د جرمني حکومت په هغه افغانانو پسې او هغه ترکی بنسټ څخه پلټنې پیل کړې دي چې نموړي ته د وینا لپاره مراسم برابر کړو. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال اروپا ته د دغه طالب چارواکي سفر د نه منلو وړ کار بللی او زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه باید د طالب چارواکو په دغه سفرونو د بندیزونو په پلي کولو کې د یو او بل ملاتړ وکړي. او له خبر اعلان او رسنیو د ملاتړ اداره نوی وای په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دروسته لیو سل وڅل وخت لزنی چلنونو څخه واوی تړل شوی دی. او له خبر اعلان سره هم تیر کال یو سل اته د تاریخوالی په حساب چوي. د دې ادارې مشر ظریف کریمی ازادي رادیو ته وای تیر کال د طالبانو د حکومت د امنیتی ځواکونو لخوا د خبر اعلانو د سپکاوی غواخلو او وهلو ټکولو یو سل اته پیښې هم ورته راغلي. یو شمیر نورو خبر اعلانو بیا ازادي راډیو ته ویلي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته نه لاسرسي لامل ننګونې ډېرې شوې دي او دوی د پخوا په څیر د بیان ازادي اوس نه لري. خو بل خوا په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو بازار ښه ګرم روان دی. دا مهال افغانستان کې د شاوخوا 250 چینلونو څخه ګڼ یوټیوبران چې کله پاکستانیان هم په دې لخر ورګډيږي د هغه څه لپاره تبلیغات کوي چې طالبان یې غواړي. نور حال په دې راپور کې ګوري.
د ترو پر څه پلیر دی نه وای خسته اسناد نه ورکړي.
امیر صاحب خیر ده
مهرباني نور
نن نه ده نن مونږه معاف کړي سبا نه پلیټ بم راوړم سش.
پر رسنیو د څار ډلی وای یوټیوبران د طالبانو له حکومت جوازونه اخلي او اکثره د ناحیو په کچا د طالب چارواکو د فعالیتونو لپاره وقف دي او وسمهال ګڼ د ټټي او منځنۍ کچې طالب چارواکي یو یادوا یوټیوبران لري.
وکړان صحبت وکړان امرشن سوالات داشته باشن چې نو از لحاظ روانی کم مشکل دارن.
ځینې چینلونه بیا د حق لري چې د طالبانو په خوخه د پوخانی وژل شو یا ژوندیو چارواکو کورونه پوخانی دفترونه پوخانی حساسې ادارې او ځایونه کاسي کړي او د داسې تصویرونو لمخې چې ظاهرا صحنه سازی ښکاري اخلاقي تورونه برملا کړي.
Long time spray for man only use ho ho
ګن چینلونه بیا داسې همشته چې پر خلکو ملنډي وهي او پرنکونه کوي چې خلک شکایت کوي افغانستان لاله دي کارونو سره بلد نه دی او بیرته ل دغه یوټیوبرانو څخه د چا د شخصیت وجنې پښتنه ګرویګن نشته.
زمال نظر چې په افغانستان کې پر رسنیو باندې دومره محدودیتونه وضع شوې دي چې هغه حتی حقایق نشي بیانولای مګر په پیښه پاړه از غرد خبر نشي کول او بل پلو بیا یو یوټیوبر ته دومره وخت ورکول کیږي اجازه ورکول کیږي چې د دوچا په حیثیت او شخصیت باندې ملنډي وي دا د رسنیز اصول خلاف او همدارنګه د دې قوانینو خلاف دا یو ډیر غیر عادلانه کار دی.
په ګڼو برنامو کې لیدل کیږي چې د ژورنالیزم اصول قطعاً په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خبرونې چمتو کیږي او خپرېږي. زه فکر کوم چې یو عمده دلیل دا ده چې تر اوسه هیڅ ډول کړنلاره د یوټیوب چینلونو لپاره جوړه شوې نه ده او تر څو چې یو منظمه کړنلاره جوړه نشي دغه لړۍ به دوام لري.
حبيبي کم ټو افغانستان.
بل خوځینې داسې چینلونه همشته چې کارکونکي رسنیز تجربه لري او هغه مسایل او د افغانستان منظرې را برسېره کوي چې خلک ورته لیوال دي.
د افغانستان بلا بیل سیمه زایونه هغه چې زیاتره وخت د کامري څخه لري پاتې دی او مونږ پکې بلا بیل ولایتونو ته تر اوسه سفر کړي چې شاوخوا شپږ ویش ولایتونو کې مونږ خبرونه چمتو کړي دي. د هر ولایت په بلا بیل سیمه ولسوالیو کې او لنیک مرغه بدا وایم چې زمون د چینل زیاتره لیدونکو چې افغانان دي د دې ترڅنګ بهرنیان هم دي.
پر رسنیو د څار بنسټونه وای وسنی زیاتره یوټیوبران د افغانستان د رسنیزي کورنۍ استازیتوب نه کوي او باید چې د دوی فعالیتونه په قانوني چوکاټ کې مهار کړی شي.
او په چمن کې د پښتنو د غورزنګونو ګوندونو او قومونو پرلت لیوي میاشتې واغښت. دغه معترضان چې شمیر له زرګونو اوړي غوښتنه کوي چې د ډیورنډ کرښې دواړه غاړو ته دي د ورونو قومونو ترمنځ یوازې په پاسپورت د تګ راتګ شرط بیرته واخیستل شي. معترضان وایي د پاکستان حکومت په دې کار سره د سیمې د پښتنو کاروبارونه او خپلوي زیانمنې کړې دي. د پاکستان حکومت بیا دوی ته د مذاکراتو لپاره خلک مستولي خو معترضانو زیاته کړې پاکستان د مذاکراتو د لوبي ترڅنګ د پرلت ځینو خلکو ته د خلکو د ځورولو او د معترضانو په منځ کې د تفرقې اچولو په انعام کې د پیسو منښت هم کړی ده. معترضان چې لوی او واړه ټول کورونه راوتلي، همدارس د کوټي او چمن ترمنځ لوی لارې هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې او د خپل شرطونو ترمنځ نل کې دوی د نه خوریدو غواخ کړی دی. کابل کې بیا په لومړی وار د خزو د صنایع او تولیداتو ستر نندارتون داسې تیر شو چې ورته د رسنۍ او نارینه په ورته بندیز لګیدل. په دې نندارتون کې یوازنی نارینه د طالبانو مسؤلانو چې د توکو د لیدو لپاره ورټول شوی. د خدیجه کبرا نندارتون ته ورټول شوی خزي سوداګری وای نه ډیر لیدونکو لرل او نه د توکو د پلور لپاره خ بازار، ځکه د طالبانو حکومت نندارتون ته د نارینه او رسنۍ په ورته بندیز لګولې او یوازې خزو ته د ګډون اجازه ورکړې وه. په دې نندارتون کې څه باندې 800 غرفو کې د خزو لاسي صنایع او تولیدات د خزو سوداګرو په شخصي لګښت ننداري ته خودل شوی او د بازار نشتون لامل تاوانونه وکړل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خزو د محدودیتونو او د لګو عایداتو لامل خپل غرفې تړلې او ځینو یې له ګډون څخه ډډه کړې ده. او په داسې حال کې چې د طالبانو له راتګ سره له افغانستانه د مختلفو سکتورونو کادري پرسونل وتل، د پاکستان له کراچۍ ښار نه د ایجوکاس په نامه باندې یو طبي تخنیکی شرکت د افغانستان شپږو ولایتونو کې زرو ډاکټرانو ته آنلاین روزنه پیل کړې ده. یاد شرکت د دې کار لپاره د اسلامي پرمختیایي بانک نه مالی مرسته اخلي او وای غواړو د افغانستان د طب د متخصصینو برخه کې ستونزې هوارې کړو او له هغو کادرونو سره مرسته وکړو چې له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې زده کړې په ټپه درېدلې وي. د روزنې دا پروګرامونه د کابل، کندهار، خوست، زابل، مزار شریف او ننګرهار په طبي ادارو کې پلي کیږي. دا شرکت وایي د نړۍ د یو شمېر هیوادونو متخصص ډاکټران هرو 15 ورځو نو وروسته د افغان ډاکټرانو لپاره آنلاین روزنې درسونه لري او دغه افغان ډاکټرانو ته په موبایلونو کې یو اپلیکیشن هم نصبوي چې پرې وکړي شي خپل ناروغانو ته مشورې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې د خزینه ډاکټرانو او د تخصص ازموینې سهمیه بند کړي او د کانکور لارې هم اوس خزې د طب په شمول نور پونځیو ته نشي تللی. او افغانستان د باندې خبرې دا دي چې د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل یو تازه راپور کې چین تورن کړی چې حکومت یې د دغه هیواد د مسلمان میشته سیمو جماعتونه تړلي نړولي یا د نور اهدافو لپاره کارولي او هڅه کوي چې د دغه هیواد پر مسلمان لګه کوي کنټرول زیات کړي. راپور وايي د چین حکومت په وروستیو کلونو کې یو شمېر جماعتونو کې ځینې بدلونونه هم راوستي چې دا غو د ځینو برخو ویجاړول او بندول هم پکې راځي او په ځینو مواردو کې سیمایز چارواکي اسلامي معماری لکه د جماعتونو ګمبد او مینارونه هم رنګي. خو په واشنگتن ډي سي کې د چین سفارت د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې بیجینګ د قانون سره سم د خپل اتباعو د مذهبي عقیدې د ازادۍ ساتنه کوي. کچام چینایي چارواکو ویلي چې د جماعتونو لړنګول او تړلو څخه موخه د دغه یواد په کلیوالو سیمو کې پر مسلمانانو د اقتصادي بار کمول دي، خو په ډیر مواردو کې د جماعتونو د ویجاړولو هڅې د ځایي مسلمانانو له مقاومت او د پولیسو سره په شخړو تمام شوي دي. او تیرونه بیا په ټولنیزو رسنیو کې دا خبرې وی چې د وی بهرنۍ یوټیوبر د هغه ویډیو نشریدو نیوکه راوړل چې نوموړې د خپل ترجمان په موټر کې د کابل لوی ساحه تیریږي او لار باندې عکاسي کوي، خو په عین حال کې د طالبانو یو رینجر موټر خاطر ورزي او طالبان له دغه ترجمان څخه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره تر خرچه او پیسې وغواړي. دغه طالبان زور نه چلی خو هیله کوي چې لدی بهرنۍ څخه د طالبانو په وینا مجاهدینو ته د جیب خرچه واخلي.
What did he say? They want money? Is that what they actually said?
Yeah.
They didn't say anything about my camera?
No.
پر طالبانو تور دی چې د حکومت له راتلو وروسته هم له خلکو میلمستیاوې غواړي د ودونو هوټلونو ته د خوړو لپاره ډلې ورننه باسي او حتی رغنیزه برخه کې هم پر ځینو سوداګرو څلور لارې جوړې کړې دي. بلخوا طالبانو تر اوسه په دې تړاو کوم معلومات نه دي ورکړي چې ولې د دوی خلک له جګړې وروسته لا هم د خلکو پر اوږو ځان باروي. په ټولنیزو رسنیو د هلمند، قیصار او جانیخیر ولسوالۍ یو شمیر ویډیوګانې خپرې شوې چې خلک پکې د طالبانو په وسله والو د تشدد، شخصیت وژنې او په کورونو د ننوتو شکایت کوي. لومړۍ ویډیوګانې د هلمند یو ځایي خلک شکایت کوي چې طالبان یې په کورونو ورننوتي. نه ده معلومه چې دا ویډیوګانې د کوم وخت دي، خو خلکو ادعا کړې چې دا پیښه تیره اونۍ شوې ده.
مشکلات څه جوړ سوي دي نو دا خلک راټول
سوي. اوسه غوښتنه څه ده؟
موږ غوښتنه دا غوښتنه چې دا موږ شوه بده مشران راټول سوي چې موږ دا غوښتنه یو موږ مقامات ته ورسیږي چې موږ په یو حیات راواسي دا خلک دا ولس ژغ واوري چې دا وسلته څنګه مشکل پیښ شوه.
څه وحشت شروع دي؟
عوامي اشکې دا وحشت شروع دي.
او په بل ویډیو کې لیدل کیږي چې طالب وسلوالو د یو سړی لاسونه تړلی او بل خزه هم ورسره ده. د ناصرګند اړیکې په تورې دخته کې د طالبانو لخوا نیول شوی او پښتنې ترې کوي. ادعا شوی چې دا د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اړوند خواجه عثمان سیمه ده، خو د همدین جلی مړې هم تیره ونې ویل کیږي چې موندل شوی ده. بلخوا ازادي رادیو ته د پکتیکا جاني خیل ولسوالۍ له جلالزو کلی څخه ویډیو لګل شوې چې پکې یو ځای ملای امام د طالبان لخوا د تشدد شکایت کوي. د ازادي رادیو له پلټنو معلومه شو چې د غسیمه کې د کلی خلکو یو ټوټه ځمکه اخیستې او ځایي طالب چارواکو دا غصب بللې، خو لانجه ترې جوړه شوې. طالبانو د دغو دریو واړو ویډیوګانو د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي او نه یې د پلټنو څه ویلي، خو تیره اونۍ د دې ډلې په خوست کې یو ملکی وګړي د سر خریلو په تور درې تنه خپل وسلوال ونیول او رسنیو ته یې ښکاره کړل.
خلاص الفتاوا کې څلرم جلد کې په دغه ټولو کې د مشتری بیان یو قسم ده او د غاصب بیان بل قسم ده. دی له ما سره معاملې د غاصب وکولې غوته غوګنه.
او پر ټولنیزو رسنیو تیر ونې له پاکستانه داسې ویډیو هم خپاره شوې ده چې په کلی دل کېږي پاکستانی مسولان په افغان ماشومانو جبرن خپل دفترونه او دولتي ساحه جارو کوي. فعلان وایي د پاکستان په زندانونو کې د کډوالو تذلیل، تحقیر او د انساني حقونو پامالیدل دا مهال عادي خبره ګرځېدلې چې څوک دومره سر نه پسې ګرځي. تر دې دمه د پاکستاني چارواکو په قول له دغه واد نومبر له لومړۍ نیټې نږدې 400,000 کډوال شړل شوي دي. بشری فعالان پر طالبانو نیوکه کوي چې د پاکستان د وروستۍ او افغان ضد اقداماتو هیڅ پښتنه په جدي ډول نه ده کړې، بلکې په دې موده کې یوازې ګیلې کړې دي. او د جالب خبرونو لپاره د افغانستان بهر د وټلو ارتیا نشته. د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې لخوا کابل کې د افغان ځوانانو د خلاقیتونو او اختراعاتو نندارتون جوړ شوی. د نندارتون کې د محصلینو لخوا جوړ شوی تخنیکی وسایل خودل شوی چې تر ډیره جوړ شوی وسلې دي. د دې ادارې یو استاد خپل ډرون الوتکه جوړه کړې او نندارتون ته راوړی و.
ساختار از فعلا از فوم مسک ما میتونیم از فایبر گلاس همچنان ایره آماده بسازیم.
یو شمیر ځوانانو ټوپکونه، واړو ټانکونه او په کمپیوټر کنټرول دونکو وسلې یا جوړې کړې وي یا د تخنیکونو په کارول برقی او اتومات ډول ته اړولې دي.
څوار مرمۍ خوري
ځینې ځوانانو بیا ځینې رغنیزي پروژې هم چې د خار جوړونې او مدرنیز کولو کې مرسته کولای شي نندارې ته راوړي. په دې منځ کې د طالبانو د وی اقلی وردو کسانو له سندونو څخه جګو غرونو ته د اوبو د خېجولو وسیلې او ماشینونه هم جوړ کړی دي. په عین حال کې کابل کې د کاردان په نوم یو خصوصي پونتون هم د خپل ماسیلینو د نوښتونو نندارتون جوړ کړو چې دې نندارتون ته هم لزګونه ماسیلینو خپل جوړ کړی تخنیکی وسایل راوړي. دا نندارتون بیا د طالبانو له نندارتونه بیخی جلا او ماسیلینو په خپل ابتکار روباټونه ودانیزی طرحې د اوبو د ذخیره کولو ډیزاینونه او پر لارو د ترافیکی بوختیاو د کمولو لارې چارې د عمل په شبه بیان کړی وي. او د نن اوم ورځ په همدې ځای رانغاړو، تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. هر جمعه ماخام خپل اوم ورځ د ازادۍ رادیو لپاره ول سید شینواری سره مه هېروئ.
دنیا وای